ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 12 بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منی د خبرونو په برخه کې را سره احمد شاه اعظمی او د ټکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکین یار ملتیا کوي د خبرونې د سر موضوع د قبایلی ز د کوونکو هغه وختونه دي چې غواړي په قبایلو کې دي تعلیم ته سیل کرای ته او نورو سہولتونو د پاره دی هلته کې زمينه برابر شي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطلبونه را سره هم شته کتر پای را سره ملتیا کوي د هر څه نه خبر شي خو اول خبرونه د احمد شاه اعظمی
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو زده کوونکو له حکومت د پرمختیاي کارونو د ګړندې کولو غوښتنه کړې ده د بلوچستان ځوان ډاکټرانو اتحادیې له پرون راهیسې په روغتونونو کې خپل هړتال په جزوي توګه پای ته رسولې دي او د امریکا حکومت په اوکراین کې پر میشتو امریکایانو ټینګار کړی چې څومره ژر امکان ولري باید هغه هیواد پرېږدي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو زده کوونکو له حکومت د پرمختیاي کارونو د ګړندې کولو غوښتنه کړې ده د قبایل سټوډنټس اورګنایزیشن په نوم د قبایلی سیمو ځوانانو سازمان پرون په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا په زمسو قبایلی ضلع کې د روغتیا تعلیم سیلګری او نورو برخو کې په چټکۍ سره د ترقیاتي کارونو غوښتنه وکړې د خبري غونډې وروسته د یاد سازمان یو مشر نصیر احمد مشال رادیو ته وویل
په ټول فاټا کې داسې هسپتال نشته چې زه پکې یو د ګوردی وی یا د پینډک سپریشن وکم د دې نه علاوه چې کوم زمونږ یو یو کور صرف یو سروے کوي کنه او زما کور تبا شوی دی نو په 400,000 زما روغ کور نه جوړیږي د دې علاوه چې کوم دی زمونږ ډی سی ګان دا په نور ضلعو کې یا آفیسونه دي او د نور ضلعو نه زمونږ ضلع کنټرول کوي
بلخ په مرکز او خیبر پرتخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف یو پرلماني غړي کبال پر دی وایي چې دوی هڅه روانه کړي چې د قبایلی سیمو د ولس د محروميانو ازاله وکړي د پاکستان حکومت د 2013 کال د مای پر دیر شمنېټه د پاکستان په آئین کې 35م بدلون وروسته فاټه په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړې و د بلوچستان ځوان ډاکټرانو اتحادیې څلور میاشتې وروسته له حکومت سره تر مذاکرات وروسته په روغتونونو کې خپل هړتال په جزوي توګه ختم کړی دی د ځوان ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر حفیظ الله مندوخیل د فبروري پر 10 مشال راډیو ته ویل چې له پرون راهیسې د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د ناروغانو پر مخ عامه کتنځایونه بیا پرانیست دي دا له هغه وروسته ده چې د فبروري پر 9 نیټه په کوټه کې د ډاکټرانو او حکومتي پلاوي ترمنځ خبرو اترو کې حکومت د ډاکټرانو زیاتره غوښتنې ومنلې او ډاډ ورکړ چې په دې لړ کې به ډیر ژر اعلان خبره کړي له خبرو اترو سره په کوټه کې به خبري غونډه د وینا پر مهال د روغتیا صوبایي وزیر سید احسان شاه ول چې د ډاکټرانو پر غوښتنه به د کوټه 5 روغتونونو ته طبي سامان او آلات ورکوي نو مور زیاته کړې چې په صوبا کې به 4,590 ډاکټران هم په کار ګماري په افغانستان کې د طالبان د حکومت چارواکي وایي چې د سړي ترتونې د پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر شپه مشال رادیو ته وویل چې په دا وروستیو کې د رامنځته سوو اختطافونو یو شمېر عاملان یې نیولي دي نوموړي زیاته کړې چې تېره میاشت د سړي ترتونې د 19 پیښو مخه ونیوله او دا ډول یې یرغمل شوي کسان راخوشي کړل او برمتګر یې ونیول دا په داسې حال کې د افغانستان په سر ښار کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د خلکو د ترتونې پیښې زیات شوې دي بلخه په کابل کې د شذو د حقونو د سلور فعالانو د بيدرکی موضوع پر نړیوال کچ خبرګونونه لپاره ولیدي ادا کې طالبان به د شذو تشتولي وي خو طالبان دای دا ردوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوې مشورتي لارښوونې لالارې په اوکراین کې پر میشت امریکایانو ټینګار کړی چې څومره ژر امکان ولري باید هغه هیواد پرېږدي دا لارښوونه هغه مخکنیو خبرداریو ته تقویت ورکوي چې پر امریکایانو یې پر داسې اقدام د غور کولو ټینګار کړی وو پرون خبرې سوي د توصیه کې ویل شوی چې امریکایان د روسي ځواکونو لخوا د پوځي اقدام زیاتېدونکي تهدید او د کووېډ 19 سبب په خاطر اوکراین ته سفر نه کوي او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ د اوم پړاو سیالي ولړ کینن ملتان سلطانز او لاهور قلندرز لوبډلی یو بل ته مخامخېږي پرون په لاهور کې د دیشل اوریز سیالي شپاړسمه لوبه د ملتان سلطانز او پېښور زلمی لوبډل ترمنځ وسوه چې ملتان سلطانز د 23 منډو په توپیر وګټله ملتان سلطانز لمړی بیټینګ وکړ او په ټاکل شوی شل اورونو کې د اول لوبغاړ پور کول یو سل واته منډه جوړ کړې په جواب کې د پېښور زلمی لوبډلی ټولو لوبغاړي د یو سل 23 منډو له جوړولو وروسته په شلم اوور کې آوټ شول په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلي برخه اخلي چې پای لوبه یا فاینل به د فبروري پر 28 نیټه وي دا تر دې مهاله د مشال لړ خبرونه
تاسو مشال لړ یو ته وګي خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه اعظمی وړاندې کړل ک تر پای مرا سره ملتیا وکړه دا ځنې مهم راپورونه به هم اوري د قبایلی زده کوونکو سازمان وایي چې قبایلی ویلو کې د حکومت پرمختیایي کارونه وکړي.
زمونږ دوه درې غټ مطالبات دا دي چې زمونږ په علاقو کې ټوریزم دی پروموټ کړی شي، چې کوم دا غلط مخ دنیا ته ښودل شوی دی، ترهګر مخ ښودل شوی دی.
د فروری 11 په نړۍ کې د نجونو او ښځو د ساینس شعبې ته د ورتګ په اړه نړیواله ورځ ده، خو زمونږ پښتني ښځې وایي
ایون تاسو په دې یقین کوئ چې زموږ فورنزک چې کوم ډپارټمنټس دي، سی ډی این اے سیمپلنګ کوي، سم کوي، هغې دپاره تاسو هغې چې مین ډیټا ای سیکوینس هغه مونږ چاینا یونیورسټیز ته ولیږو، ابو هغه مونږ یو ایس ته ولیږو. چې
او د صحرا بلبله زرسانګ وای ناروغه ده، مرستو ته اړتیا لري. قبائلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دي. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ د سحر د نه هنا تر ماخام تر شپږو بجو پورې نیخ په نیخ اوري. د دې تر څنګ تاسو موږ سره په ټویټر، فیسبوک، انستاګرام او یوټیوب هم ملګری کیدی شي او د نړۍ او سیمې د حالاتو نه ځان خبرولی شي. د خبرونه پیل کوو، د سر راپور ته ورځو. د آل قبایل سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د قبایلی سیمو د زده کوونکو تنظیم تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې د یوې خبرې غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا په زمشو ضلعو کې د روغتیا، تعلیم، سیلګرۍ او نورو برخو کې د پرمختیایي کارونو غوښتنې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د یادو سیمو د زم کولو پر مهال په دغو سیمو کې هر کال د سلسل عربو روپو د پرمختیایي کارونو ژمنه شوې وه او د خیبر پښتونخوا حکومت په یادو سیمو کې د ځینو پرمختیایي کارونو پلان جوړ کړی دی، خو دغه زده کوونکي وایي چې د دوی په سیمو کې له ژمنو سره سم پرمختیایي کارونه نه دي شوي. بلخوا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي چې دوی هڅې روانې کړي چې د قبایلي سیمو د ولس د محرومیانو ازاله وکړي. تفصیل له پیښوره غلام غوسرک.
د خبری کانفرنس وروسته د قبایلی زده کوونکو د تنظیم مشر محمد اکبر مشال ریډیو ته وایي
زمونږ دوه درې غټ مطالبات دا دي چې زمونږ په علاقو کې ټوریزم دی پروموټ کړی شي، چې کوم دا غلط مخ دنیا ته ښودل شوی دی، ترهګر مخ ښودل شوی دی، چې دغه ختم کړی شي. زمونږ علاقې کې امن راغلی دی چې په کار دا د اوس وته د لرې لرې نه د سیلګرۍ دپاره خلک راځي. بل دا دی چې سکالرشپس ورکړی شي، انټرنشپس. زمونږ ډېر بېروزګاره ځوانان دي، مونږ وایو چې هغو ته دې په خپل فیلډ کې هغو ته انټرنشپس پرووایډ کړلی شي، روزګار دپاره دې ته ګرانټس ورکړلی شي. ولې چې ډېر زیات صلاحیت د زمون قبایلی ځوانانو کې.
دا په داسې حال کې ده چې په 2013 کې د 15 آئینی ترمیم په ترڅ کې د یادو سیمو د زم کولو پر مهال په دغه سیمو کې هر کال د سلسل عرب روپو د پرمختیایي کارونو کولو ژمنه شوې وه او د خیبر پښتونخوا موجوده صوبایي حکومت په یادو سیمو کې د اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام لاندې د ځینو پرمختیایي کارونو پلان هم جوړ کړی دی. خو دغه زده کوونکي وایي د دوی په سیمو کې د ژمنو سره سم ترقیاتي کارونه نه دي ترسره شوي. په پیښور پریس کلب کې په دغه اړه د قبایلي ضلعو څو نورو ځوانانو مشال ریډیو ته وویل
نصیر می نوم دی، د آل قبایل سټوډنټ یونین بلډ سیکرټري یم. په ټوله فاټا کې داسې هسپتال نشته چې زه پکې یو د ګوردی وي یا د پینډکس اپریشن وکړم. د دې نه علاوه چې کوم دی زموږ سروې چې کونه یو یو کور له صرف یو سروې کوي، که نه او زما کور تباه شوی دی نو په 400,000 زما روغ کور نه جوړیږي. د دې نه علاوه چې کوم دی زموږ ډي سي ګان دا په نورو ضلعو کې یا آفیسونه دي او د نورو ضلعو نه زموږ ضلع کنټرول کوي، نو زما وزیر اعلان وزیر اعظم نو دا مطالبه ده چې زمونږ افیس ته خپل ځلې لراوړي.
زمانو محمد عرفان افریدی، آل قبایل سټوډنټ ارګنایزیشن خیبر پښتونخوا ایگزیکټیو ممبر یم. زر تازه سټوډنټ خبره د سټوډنټ د پاره چې کم دي، هیڅ سم کارونه نه دي شوی. کا یونیورسيټي جوړه شوی ده، فاټا یونیورسيټي هغه په کوهارډ کې ده، په فاټا کې نشته دي. داسې چې کم دي مختلف د کال لارې لري زینو ناراضي په خبر کې سبق حاصله نو هغه به هاستل نسی، نو غریبانان غریبانان وي. په کار دا دي چې سټوډنټانو ته د یونیورسيټي جوړې شي په خیبر، په چې کوم څومره ټرایبل ایریا دي هغه اوس په خیبر پښتونخوا کې زم شوې دي.
خو په پښتونخوا او مرکز کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي د قبایلي ضلعو د ولس محرومیانې ډیرې د پخوا نه دي او په مرکز او صوبه کې د هغوی حکومتونه هڅه کوي چې د قبایلي ولس د محرومو ازاده وکړي.
چې په کومو کې ترقیاتي سکیمونه نه وشوي، کومې نظرانداز علاقې وي، په هغې کې واټر سپلای سکیم روان دي، په هغې کې روډونه روان دي. صوبایي او د وفاقي حکومت چې کوم د ترقیاتي سکیمونه دي، دغه پکې چالو دي. هلته عدل یا لاړه، هلته چې کوم دی ریسکو لاړه، هلته ورمن ټو، دا ټولې چې کوم د صوبایي حکومت محکمې دي هغې کارونه شروع کړي دي. ریهبیلیټیشن په علاقه کې لګیا دي، روان دي. موږ داغه د پاره اوس بیا فند دو چې کوم زموږ هوم ډیمیجز کورونه دي، ان شاء الله ول عزیز چې په دې کې به د قبایلو لمغ سروم شروع کوو د دې سکومونه بانکي.
تر دې وړاندې د قبایلي ځوانانو زین نورو تنظیمونو ویلي وو چې کاوی ته د صحت، تعلیم او روزګار په برخه کې بنیادی سہولتونه نه ورکول کیږي، نو بیا د سل لپاره قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبه کې زم شوې دي. او په دغه اړه په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د انضمام په ضد یو جرګه هم ترسره شوې وه، خو بیا وروسته د دوی د دغه اندېښنو لرې کولو لپاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قبایلي ضلعو په پارلماني غړو مشتمله یوه پارلماني جرګه هم جوړه کړې وه. او هغه دا هم ویلي وو چې په دغه جرګه کې به د پارلمان پخواني غړو او د قبایلي ضلعو ځوانانو او مدني فعالانو ته هم استازیتوب ورکوي او په شریکه به د قبایلي ضلعو د ولس د ستونزو حل کولو هڅه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دوونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
حال ریډیو ته وګیئ ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان ځوانو ډاکټرانو اتحادیې له حکومت سره تر مذاکراتو وروسته له پرون راهیسې په روغتونونو کې خپل هړتال په جزوي توګه ختم کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د فرورۍ په 9 نیټه په کوټه کې د ډاکټرانو حکومتي پلاوي ترمنځ په شوو خبرو اترو کې حکومت د ډاکټرانو زیاتره غوښتنې ومنلې. په دې صوبه کې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې ډاکټران پر هړتال ول چې د مظاهرو پر مهال یې دوه واره له پولیسو سره نښتې هم شوی وي. تر دې وړاندې د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ مذاکرات بریالي شوي نه ول. په دې اړه د عبدالحی کاکر راپور ته وښی.
د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر حفیظ الله مندوخیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې هړتال یې په جزوي توګه ځکه ختم کړی چې حکومت یې زیاتره غوښتنې منلې دي. د ده په وینا دوی په سیول هسپتال کوټه کې لګېدلې خپل کیم کې د ناروغانو معاینه پیل کړې ده.
پیډي د کیم تر مخ ولګوله، نن مریضان رال او دا او پیډي به انشاء الله تر ماخصنه پورې لګیای چې مریضان راتلل موږ ټول دي چې به موږ تر ماخصنه پورې ګورو. مسله نه ده، لیکن چې نوټیفیکیشن موږ ته په لاس کې راسي په بلیک ان وایټ کې، نو موږ به بیا فل فلج انشاء الله خپل پیډیان او خپل پاسپټالو کې کار شروع. دا دا نو لای ولا هرنای و زیارت او پژو کې ټوکن موږ لګیاو نشتر آباد او جعفر آباد او خوزدار او کلات او چې په دې کې موږ احتجاج لګیاو راغې احتجاج موږ ټول چې ته ټوکن شروع کړي. فلحال ته پیډیان شروع کاستي او دلته موږ خپل ټوکن دلې شروع کړي په سیول هسپتال کې.
ډاکټرانو خپل نږدې څلور میاشتنی هړتال له هغه یو ورځ وروسته په جزوي توګه ختم کړی چې د فروری پر 9 نیټه د بلوچستان د روغتیا وزیر احسان شاه په مشرۍ کې له پارلماني کمیټې سره مذاکرات وکړل. له خبرو اترو وروسته په کوټه کې غډي خبري غونډې ته د وینا پر مهال سید احسان شاه وویل د ډاکټرانو زیاتره غوښتنې منلې دي. هغه زیاته کړه چې د کوټې 50 هسپتالونو ته به طبي سامانو آلات ترکوي، په دې کې ایم آر آی، انجیوګرافي او سیټی سکین مشینان هم شامل دي. احسان شاه وویل چې په صوبه کې به 4500 ډاکټران برتی کوي او د دې ترڅنګ به د راتلونکي کال په پرمختیايي پروژه کې د بولان میډیکل کالج او سیول هسپتال ډاکټران لپاره د استوګن ځایونو جوړولو منصوبه شامل وي.
کلاس 4 کې ملازمین کا جو هیلث ریسک الاونس ہے وہ بھی 100%
موږ د کلاس 4 کارکونکو په الاونس کې د 100% زیاتوالي پر خبره سره سلاسوي او دا به کمیټې ته لیږو چې له حکومتي طریقه کار سره سم یې پر مخ یوسي. د دې ترڅنګ په بولان میډیکل کالج کې به د ډاکټرانو لپاره استوګنځایونه جوړو.
بی ایم سی میں بھی وہاں پہ ٹاور قائم کیے جائیں گے ڈاکٹروں کی رہائش کے۔
ڈاکٹر حافظ مندوخیل مشال ریڈیو تول چې د مذاکرات پر مهال دوی په خپل تنخواګانو کې د زیاتوالي لغښتنی لاس واخیستی، هغه زیاته کړه چې د کوټي هسپتالونو ته به طبي سامان او آلات ورکول کیږي چې قربانې به د اکاونټ په وینا شاوخوا 4 ارب روپۍ لګښت راځي، نو ځکه ډاکټران په تنخواګانو کې د زیاتوالي لغښتنی پر شاسول۔ د بلوچستان ځوان ډاکټرانو سازمان د 2021 کال اکتوبر په میاشت کې د خپل غښتنو پاکي هړتال پیل کړی وو او د او پی ډیز په ګډون له هر ډول روغتیايي خدمتونو ورکولو څخه انکار کړی وو، وروسته روغتیايي عمله هم له دوی سره په احتجاج کې ملګری سوه۔ ډاکټرانو او روغتیايي عملې د وزیر اعلی د کور مخې ته کیمپ لګولی او له کلیو سره دوه واره نښتې وسوې چې پر دې مهال یو شمېر ډاکټران گرفتار هم سول۔ په تیرو 4 میاشتو کې د ډاکټرانو او حکومت ترمنځ په وار وار مذاکرات شوي خو په کې څه خاص پرمختګ نه کېدلی، خو بالاخره د فروری پر 10 نیټه د مذاکرات کامیاب شو۔ البته ډاکټر حافظ مندوخیل وایي ک اوس هم حکومت د غښتنو د منلو نوټیفیکیشن جاری نه کړی نو دوی به هړتال ته دوام ورکړي۔ د زیاته کړای چې د بلوچستان د روغتیا وزیر سید احسان شاه پرون په هسپتال کې د دوی هړتالي کیم ته ورغلی وو او ډاډ یې ورکړ چې په یو یا دوه ورځو کې به د غښتنو د منلو نوټیفیکیشن جاری شي۔
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري۔
تاسو مشال رادیو ته وګورئ، د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو تجارتی راپور ته راوړم۔ د پاکستان وفاقي حکومت ایکسپورټرانو ته له افغانستان سره په پاکستانی روپو کې د تجارت کولو اجازه ورکړي او په دې لړ کې د فروری په 16 د هغو سیزونو تفصیلات جاری کړي چې افغانستان ته د ډالرو پر ځای په پاکستانی روپو کې لیږل کېدای شي۔ سوداګر او د اقتصادي چارو کار پوهان وایي چې له افغانستان سره د پاکستانی روپو پر ځای په امریکایي ډالرو کې کاروبار کول د پاکستان په ګټه تمامېدای شي۔ دا په داسې حال کې ده چې شپږ میاشتې وړاندې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته هلته د بانکونو نظام ودرېدلی۔ تفصیل فرحات شینواری نور۔
د پاکستان وفاقي حکومت افغانستان ته د ځنې مخصوصو تجارتي سامانونو په پاکستانی کرنسۍ کې د ایکسپورت کولو یا صادرولو اجازت ورکړای او په دې لړ کې باقاعده نوټیفیکیشن جاری کړای۔ د فبروري په 16 نیټه د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په جاری شوې مسوده کې ویل شوې چې د لپاره باقاعده د ایکسپورت پالیسۍ په آرډر 2000 کې ترمیم راوړل شوی او دا کار ورسره لیشرو، یعنی واضح زمکی لار باندی با پا پاکستانی روپو کی ورژه، سیمت، دویانی، پولتری، غوخی، تازه میوی او سبزی، مایان، بیکری، کندی، ده خوڑو تیل، وچ میوی، مالگی، تکستایل، تعمیراتی مواد، جراحی سامانونه او دې سره تړلی داسې نور واړه سیزونه به ایکسپورت یا صادرېدای شي۔ د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د جنوري په 28 نیټه دغه سفارشات هغه مهال تیار کړل چې کله سوداګرو ته د امریکایي ډالرو پوړو راوړو کې مشکلات را پیدا شول او سټیټ بینک ورته ویلي وو چې په تورخم کې به هر امپورټر یا واردونکی خپل ډالر په کسټم هاوس کې رجسټر کوي او بیا به د ایکسپورټر یا صادرون کی معلومات هم ورکوي او بیا به ورلیږي، خو سوداګر ورته ویلی وو چې دوی دا شرطونه نشي عملی کولای۔ د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د تجارت او د صنعت د خونې نائب صدر ضیاءالحق سرحدی مشال ریډیو ته وایي
کې دا کوم بحران، اقتصادي بحران دی افغانستان کې، د وخت 15 اگست نه پس طالبان حکومت کوم جوړ شوی دی، هغه وخت نه واخله اوس پورې ډېر پکې مشکلات هم دي، خاص کر موږ پاکستانی کم ایکسپورٹ دی ډېر متاثر شوی دی۔ بل دا دی کې څنګه تاسو ته پته ده کې دی وخت د افغانستان بینکونو کې د بینک سسټم فعال نه دی، او بل دا دی کې هلته کم ڈالر دی یا ہارڈ کرنسی دی هغه نشته، او دی وجہ سره مونږ کم مخکې طریقې کارو دا سٹیٹ بینک هغه نوټیفیکیشن هغه کینسل کړی دی. دین پس بیا تقریبا 14 اټمه کم پاکستانی روپیز کې هغه الهو کړی دی.
د اقتصادي چارو په ډاکټر میراج الحق وایي چې افغانستان سره د پاکستانی کرنسی په ځای په امریکایي ډالرو کې کاروبار کړل پاکستان په ګټه تمامېږي.
پاکستان چې کوم ایکسپورت کوي نو خو خبره خداو په دې وسوخ کې چې یرا انټرنیشنل کم ایکسپټیبل کرنسی چې دا چاغه ډالر دی. ډالر کې د پاکستان ایکسپورت ارننګ وی او پاکستان چې دنیا ته یا هر یو ملک ته ایون افغانستان ته چې کم شیزونه ایکسپورت کوي نو چې داغي واپسې کې داغي چې کم ارننګ دی او داغي نه کم پیسې راځي نو هغه ډالر په شکل کې وي ځکه چې پاکستان ته فارن ایکسچینج ریزرو باندې ډیر زیات پریشر دی. خو چونکه د افغانستان چې وس کوم حکومت ته طالبانو حکومت ته نو هغه باندې چونکه سنکشن دي او هغه ډالر په شکل کې هغه تجارت نشي کولای. پاکستان حکومت د کوم چې تاسو ذکر وکړو چې 45 آیټمز دي چې دا هغه کې دا هغه د پاره پاکستان کم ایکسپورټر دي هغه علاوه کله چې هغه افغانستان ته د ایکسپورټ کولای شي. خو مسله د اداره چې دا په لوکل کرنسی کې پاکستانی کرنسی کې وای ما چې څنګه ذکر وکړو کو پرس کا دا ډالر کې وای نو پاکستان ته ډیر غټه फायदा شو کېده.
پاکستانی سوداګر وای چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې د پاسپورت او ویزې سختو شرطونو او کورونا نه بچ کېدو لپاره لګول شو سفری محدودیتونو او په افغانستان کې د بانک نظام ودرېدو سره د دوی په کاروبار ډیر اثر پرې وتلای. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال لیدو ته غوږی. د فروری 11 د نجونو خوځو د ساينسي شوبې ته د ورتک پاړه نړیواله ورځ لمندل کیږي. ملګر ملتونو ویلي چې د دې ورځې په مناسبت په نیویارک کې غونډه کوي او پکې د نجونو خوځو ته ساينسي شوبو ته د ورتلو لپاره د موکو پاړه بحث کوي. په ساينس کې د خوځو د برخې پاړه د خیبر پښتونخوا د ساينس پوهانی او کارپوهانی وای چې په دې صوبه کې ګڼې نجونې د ساينس خواته تلل غواړي خو سهولتونه نه لري. تفصیل انیسا اجمل لاور.
د فبرری پر 11 د جینکو او خوځو ساينس شوبې ته د راتلو لپاره د مکو پاړه د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړۍ کې به په 2030 کال کې تر هغې پربونو خلک د سکلو اوبو د صفایي خدماتو ته رسایي ونه لري تر څو چې رسایي څلور چنده زیاته شوې نه وي. سږ کال د جینکو او خوځو په ساينس کې د برخې پاړه د نړیوالې ورځې موضوع هم برابري تنو شمولیت او اوبو مونږ رایو کوي ټاکل شوې ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې لمانځل په 2015 کال کې پیل کړ چې مخې د ساينس شوبې ته د جینکو خوځو پوره او بشپړ رسایي وه. د ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړۍ کې له 30% څخه په کم شمېر کې ښځې څېړنکارانې دي خو د هغې باوجود له وخت تېرېدو سره زیات نه زیاتې ښځې ساينس شوبې ته ورځي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې په ساينس شوبه کې د جینکو د برخې څه صورتحال دی. د نوخار اوسیدونکو او ساينستانه عائشه فریدون چې په بایو کیمستري کې پی ایچ ډی کړې ده مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان او پتیرا د خیبر پښتونخوا په کالجونو په هنتونونو کې د ساينس سره د تړلو شوبو کې د سیړونو پوره آلات نشته چې لوجي دوی د پرمختللو هوادونو د زده کوونکو په سیر په ساينس کې نوې تجربې یا سیړنې نشي کولې.
د کورنا اوس اجازه شته د کومنګ چې چرته زو الټ فسیلټیز نشته زموږ لابس خالی وي دومره یو شیز دی بهر نه راغواړي. ایون تاسو په دې یقین کوئ چې زموږ فورنزک چې کوم ډپارټمنټس دي سی ډی این ای سامپلینګ کوي سم کوي هغه د پاره تاسو هغه چې مین ډیټا ای سیکوینس هغه موږ چاینا یونیورسيټیز ته ولېګو ابو هغه موږ یو ایس ته ولېګو چې ان دن موږ صرف څه کو چې هغه سیزونه راوالو او پاره یو ریپورت کارډ وفري کو.
په باجوړ کې فاطمه اقبال چې په فزکس کې د سرو زرو میډال ګټلې دی وای چې په خبر پښتونخوا کې اوس غنی جنکه د ساينس شوبې ته ورغلي دي خو باید د برخه کې نورم کار وشي.
فیمیل ساینس سویم چتا ډیر زیات ضروری دی ځکه چې نن سبا کم دور دی کنه ټول ټیکنالوژي هر قدم په قدم باندې زمنګ په لایف کې لکه ټیکنالوژي دا. نو څنګه ما په خپل پیر انټرویوز کې دا خبره کړې چې تقریبا زمنګ هاف آبادی چې کوم دا غ فیمیل دا نو زمنګ علاقه چې کم دا خو ترغی پوری ترقی نشي کوي تر سو پوری چې دا هاف آبادی هم ترقی وږي کنه علاقه دا نه ری خشوي دا مخکې نه تلی نو علاقه خو ترقی نشي کوله.
دا خان یونیورسيټي د تعلیمي پرمختګ څنګه په روسته سروې کې ویلي چې په پاکستان کې 90% زیات ماشومان د حساب او ساينس پاړه لګ یا بنیادی معلومات لري. دا سروې په یو سل 350 شخصي او سرکاري سکولونو کې د پنځم شپږم او اتم کلاس په 15,000 ماشومانو کې شوې وه. د سروې له مخې په حساب کې په سلو نمبرو کې په اوسطن ډول ویشت او په ساينس کې 34 نمبرې وغستل شوې. په دې ازموینه کې جنکې په ساينس کې لالکانو لږې ښې راغلي، البته په حساب کې د لکانو برابر وې. د جنوبي وزیرستان زده کوونکي فرشته وایي چې په ساينس کې داخله اغستل غواړي، خو په سیمه کې د ساينس استاد د نشتون له وجې کېدای شي چې آرټس واخلي.
جنوبي وزیرستان تحصیل شکی دا چې کومه سیمه ده، په دې کې د جنکو لپاره چې کوم سکولونه دي کنه سرکاري سکولونه، په دې کې یو خو استادانې داسې دي چې د 7 نه بعد 6 نه بعد تا ته ساينس نشي ویلی. د دې له وجې نه ډېرې جنکۍ د آرټس فیلډ ته لاړلې او آرټس یې اخیستې دي. اوس داسې ښکاري چې موږ به هم همدې طرف ته ځو.
د برتانیا په کاډیف کې ساینسدانه برښنا حسن چې په مایکرو بایولوژي کې یې پی ایچ ډی کړې ده وایي چې په پاکستان کې ساينس شوبې ته د کمو جنکو د راتللو وجه په خلکو کې د ساينس په اړه د پوهاوي کمی ده.
سوسائٹی کی دو ردا چی ماشومان فورس کی گنا زمونگا پا پاکستان کے دسی چی آغا آغا طرف تنشید لی آغا مورو پلار بے ہمیشہ فورس کی چی یا با تو ڈاکٹر ہی جو رہے گی او یا بے انجینئر جو رہے گی. خود دی ایون پا سائنس کے نور دو ندیر فیلڈز تھی لکا سائیکالوجسٹ جو انوائرمنٹل سائنس شو انڈسٹری سائنس انڈسٹری سونا غٹا دا لکا اس بوٹنی کے پلانٹس تا ٹول ہر سا ماخبل ریسرچ جو نا آغا پا میڈیکل مائکرو بایولوجی کے زمانے ریسرچ ہو او آغا چی دے نو ما ایکچولی یو پروجیکٹ پا پاکستان کیوں کو لکا ہائیجین دیر امپورٹنٹ ہو پا ہاسپیٹل کیوں گا آغی پا بارے کیوں کو نو آغی کے چی دے نو مونگا او قتلو چی سنگا لکا پا ہاسپیٹل کے کاکروچ او انسیکٹس سونا دی او وی انٹیبیوٹک ریزسٹنس کیری کئی کنے کئی یو انسائٹ ملاو شو چی سمونگا ہاسپیٹلس کے انٹیبیوٹک ریزسٹنس اصل کے میجر کیریئرز چی دیا ہے انسیکٹ سون دی او داوی سو کلا کدونا خیال نہ کئی.
پاک سائنس اداری پا خپلا ویپانا دا 2020 کال دا می پا 19 یو ریپورٹ خپور کردے دے چی پا کیے پا سائنس کی دا خلکو دا دلچسپے کمی دو وجوہات دا پریکٹیکل کار دا کمی، یوازی پا تیوری یعنی پا لیکل شوی سبق تکیہ کول، پا مضمون دا پوہولو پر زی یوازی دا سبق ترجمہ کول او دا استاز لخوا پا سبق کی دا دلچسپی نہ پیدا کولو پا گڈون زنی نور یاد کری دی. دا پاک الائنس فار میتھس اینڈ سائنس اداری مشر او د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د حکومتي تنظیم یو چارواکي عمر اورگزی بیا مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د ساينس په شبا کې د جنکو الکانو دواړو ډیره کمی ده چې وجه د حکومت د اړخته پام نه کول دي.
قرآنی مجید کې د ساينس ډیر غټ ذکر ده. زه تاسو ته دا وایم چې په خیبر پختونخوا کې نه په پاکستان کې تاسو ماته فیمیل ساينټیست نمونه وخی چې څو فیمیل ساينټیست موږ سره دلته موجود دي او د دې لپاره موږ څه کار کوو. د انفورچونیټلی بدقسمتۍ سره مونگا سائنس میوزیم نشتا. لکه تاسو گوری دبئی کی سائنس میوزیم، تاسو گوری ترکی کی تاسو سائنس میوزیم گوری اسلامی ممالک نه دی. مونگ مثال دا امریکی دا لندن دا بلنور کو زدا ویم چې دلته کی میډل او های سکول مشرمان چې کوم دی اوس پر مونږ دی ته سائنس میوزیم ونه خل چې دا سائنس وای ستا.
د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر سره مو په ډیړه د خبرو هڅه وکړه خو ټلیفون یو چت نه کړ. البته د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه په خپل ټوئیټر لیکلی چې اوس به په سکولونو کې ماشومان تاهم ڈیجیٹل استکڑی ورکوی. بلخوا دا خیبر پختونخوا دا اسمبلی دا سائنس او ٹیکنالوجی دا قائمہ کمیٹے مشر عنایت اللہ مشال ریڈیو تو ویل چتر اسی کمیٹے تا دا سائنس شبے پاڑا دا حکومت لاڑخا اس پروژہ نا دا ورکل شوی نزکا پی بحث ہم ندی شوی.
کمیٹی کمنو اغیتا تر اوسه پورې د صوبایي سمنه بزنس نه لري فرشوي اګه چې په صوبایي سمنه کې چا د ساينس اند ټیکنالوژي اوري سره پرزنت کړي نه لري. ساينس اند ټیکنالوژي کمیټې ته چې بزنس نه لري فرشي کنه به خو میټینګ هم نکې کنه.
نوبل جایزه اداري په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د 1900 یوم کال نه تر 2021 کال پورې په نړۍ کې 850 خوځو ته نوبل جایزه ورکړې دي چې پکې شاوخوا 300 ته د ساينس په برخه کې د کار کول لوبه دا جایزه ورکړل شوې دي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انیس خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او پښتونخوا کې اوس 12:30 بجې شوی دی. د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینا ورو.
د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو زده کوونکو له حکومت د پرمختیايي کارونو د ګړندي کولو غوښتنه کړې ده. د قبایل سټوډنټس اورګنایزیشن په نوم د قبایلی سیمو ځوانانو سازمان پرون په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا په زمسو قبایلی ضلعو کې د روغتیا، تعلیم، سیلګری او نورو برخو کې په چټکۍ سره د ترقیاتي کارونو غوښتنه وکړې. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو اتحادیه څلور میاشتې وروسته له حکومت سره تر مذاکرات وروسته په روغتونونو کې خپل هړتال په جزوي توګه پای ته رسولی دی. د ځوان ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر حفیظ الله مندوخیل د فبروري پر لسمه مشال لړۍ تول چې له پرون راهیسې د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د ناروغانو پر مخ عامه کتنځایونه بیا پرانیستي دي. دا له هغه وروسته ده چې د فبروري پر 9 نیټه په کوټه کې د ډاکټرانو او حکومتي پلاو ترمنځ خبرو اترو کې حکومت د ډاکټرانو زیاتره غوښتنې ومنلې. په فرانسې کې د طالبان د حکومت چارواکي وایي چې د سړي ترتونې د پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېر شپه مشال لړۍ ته ویل چې په دا وروستیو کې د رامنځته شوو اختطافونو یو شمېر عاملان نیولې دي. بلخوا په کابل کې د ښځو د حقونو د څلور فعالانو د بېدرکۍ موضوع پر نړیوال کچ غبرګونونه پارولې دي. ادعا کېږي چې طالبان به دا ښځې ترتولي وي، خو طالبان دا ادعاوې ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې نوې مشورتي لارښوونې له لارې په اوکران کې پر میشتو امریکایانو ټینګار کړی چې څومره ژر امکان ولري باید هغه هیواد پرېږدي. دا لارښوونه هغو مخکنیو خبرداریو ته تقویت ورکوي چې پر امریکایانو یې پر داسې اقدام د غور کولو ټینګار کړی و. پرون خبرې شوې دې توصیه کې ویل شوی چې امریکایان د روسي ځواکونو لخوا د پوځي اقدام زیاتېدونکي تهدید او کووډ-19 سبب په خاطر اوکران ته سفر نه کوي. او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ د اوم پړاو سیالیو لړکنن ملتان سلطانز او لاهور قلندرز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. پرون په لاهور کې د دې شلوریز سیالیو 14 لوبه کې ملتان سلطانز پېښور زلمی لوبډلې ته په 22 منډو شکست ورکړ.
تاسو مشال ریډیو ته وګي احمد شاه زمیدر درته د 12:30 بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. او اوس ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. یو برتانوي پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په شمول له یو شمېر طالب چارواکو سره پر بشري مرستو او د افغانستان له خبرې د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کېدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې برتانوي پلاوی د بشري مرستو د ژمنې تر څنګ له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره همکاري وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد ساروان راکړي.
د لوشي د مخنیوي او بشري چارو لپاره د برتانیا ځانګړي استازي نیک ډیر او شارز دافیر هوګو شارتر پرون په کابل کې له یو شمېر طالب مشانو سره وکتل. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس شاغل دیر او په کابل کې د برتانیا موقت شارز دافیر هوګو شارتر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د شزو جنو او اقلیتونو په شمول د بشري حقوقو او همداراس د شزو د حقوقو له فعالانو سره د چلن په اړه د برتانیا د حکومت جدي اندیشته ښکار کړه. لبلی خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی حافظ ضیا احمد وایي چې برتانیایي مقاماتو په افغانستان کې له نوي حکومت سره د راغلي بدلون په تړه وویل چې جنگ ختم شوی، امنیت ټینګ شوی، وضعیت عادي دی، بشري مرستې په ښه ډول رسیږي او تعلیمي مرکزونه خلاص شوي دي. د شغل ضیا احمد په وینا برتانیایي پلاوی دا هم وویل چې د هیواد صدر اعظم ورته لارښوونه کړې چې د افغانستان له نوي حکومت سره تعامل زیات کړي او د دې سره به افغانستان ته په بشري مرستو کې زیاتوالی راشي. د همداراز وویل
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري. د بهرنیو چارو وزیر د دوی د اندیشنو په اړه وویل موږ تعهد کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په زیان نه استعمالیږي او نه هم دلته داسې چاته د فعالیت اجازه ورکوو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا برتانیایي پلاوی وویل چې له نړیوالو هم غواړي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره همکاري وکړي. خود طالبانو له حکومت هم غواړي چې د اقتصادي ودې لپاره پلان جوړ او پانګونې ته فرصتونه برابر کړي.
د مشال په نوم خبرونه
دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال لیډیو ته وګي کابل کې پاتې کیو. په دا ورستو کې د افغانستان په سرخار کابل او ځینو نور ولایتونو کې د برمتګرای پیښې زیاتې شوې دي. طالب چارواکي وایي چې د خلکو د تختونې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې د بشري حقوقو سازمانونو پر طالبانو ټینګار کوي چې دوی دې د دا ډول کړنو مخه ونیسي او ورک شوي یا تختول شوي کسان دې راخوشي کړي. په دې اړه نور تفصیل عصمت ساروان نور.
په افغانستان کې د برمتګرۍ له څو پرلپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خطافچانو په ضد باندې زموږ مبارزه جدي ده. د ډیرو خطافچانو هغه عاملین اکثرا نیول شوي دي او اوس هم لټه روان ده. ځینې نور هم تر جدي تعقیب لاندې دي او هغه سي نیول شوي دي زندانونو ته لېږل شوي. په تېره یو میاشت کې 18 پیښې دغسې د اختطاف موږ شنډې کړې دي چې یو حساسه یوه بېتم کسان پیدا کړي دي. نور هم هڅه روانه ده انشاءالله په دې په ضد باندې ډېر ګړندي ګامونه اخیستل کېږي. په نږدې راتلونکي کې به وګورئ دغه پروسه د اختطافچانو شنډه سي او امنیت به په دې برخه کې کامل شي.
پرون د افغانستان یو شمېر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تښتونکو په کابل کې یو صراف وروسته لدی وباشه چې پیسې هم ورڅ اخیستې وي. دا صراف چې معلم ګل امیر نومېده یو ونه وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تښتول شوی وو. همداراز راپورونه وایي چې د غزنی پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي رئیس سید آصف هاشمي چې شاوخوا درې میاشتې پخوا په غزنی ښار کې یرغمل شوی وو د تښتونکو له لوري وژل شوی دی. له بلې خوا ویل شوي چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارث رحماني له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې تښتول شوی دی. یو ورنۍ وړاندې د کابل ښار په څلورمه کارته کې د وسلوالو کسانو له لوري د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد پرزاد د برمته کېدو خبر ورکړی شوی و. په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بې درکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې طالبانو به د ښځې تښتولې وي طالبان دا ادعا به ردوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
په پاکستان کې د مخالف حکومت مخالف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان حکومت نسکورولو لپاره د احتجاجي لاریونو تر څنګ په پارلمان کې د نوموړي پر ضد عدم اعتماد تحریک پر راوړلو د متفق کېدو خبره کوي. خو شنون کې د عدم اعتماد تحریک او احتجاجي عمل په حکومت د سیاسي فشار برقرار ساتلو په لمه ګرځوي او وایي چې اپوزیشن د عمران خان حکومت په آخري کلونو کې په نسکورولو کې سنجیده نه دی. بلخوا وزیر اعظم عمران خان او وفاقي وزیران په بیا بیا وایي چې نه صرف حکومت به خپل آئینی موده پوره کوي بلکې په راتلونکو ټاکنو کې بیا هم بریا ترلاسه کوي. نور تفصیل د یو وړي د مینه پس د فروری په 15 په لاهور کې د دوو پخوانو واکمنو او موجوده لوی اپوزیشن ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټۍ د مرکزی مشرانو ترمنځ د ملاقات نه پس یوې خبری غونډې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په قومي اسمبلی کې د قائد حزب اختلاف شعبه شریف نه مننه وکړه چې د اختلافاتو باوجود یې په اسمبلی کې ټول ګوندونه یو ځای وساتل او د حکومت پر ضد د عدم اعتماد پاړی وویل
په قومي اسمبلی کې قائد دې زب اختلاف موږ یو ځای وساتلو او د حکومت پر ضد په ګډه مقابله وکړه. نو زما په اند په موجوده حکومت د ولس باور ختم شوی دی او باید اوس په پارلمان کې هم د عدم اعتماد د تحریک په ذریعه د باور د خاتمه اظهار وسی. دا یو پارلماني آئینی قانوني او جمهوریت لار ده چې د حکومت د خاتمه لپاره د احتجاج سره سره د عدم اعتماد عمل هم وکړول سي.
دا په داسې حال کې دا چې د موجوده حکومت پر ضد اپوزیشن ګوندونو د اسلام آباد په لور د احتجاجي لانګ مارچ اعلانونه هم کړي، خو د خپل منځي اختلافاتو باوجود په حکومت د لا نور فشار زیاتولو په موخه د یو کېدو تاثر سره سره د عدم اعتماد د تحریک خبره هم کوي. د دغه ملاقات نه پس په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نواز ګوند صدر شهباز شریف په پارلمان کې د حکومت پر ضد د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو
عدم اعتماد زمر سره یو آئینی او قانونی لار ده. موږ به د پاکستان د ولس د ګټو او د موجوده حکومت چې په هیواد کې کومه اقتصادي تباهي رامنځته کړې ده له هغې سره د نجات لپاره په ډیری سنجیدګۍ سره دا لار اختیاروو. په څو ورځو کې به لومړی د مسلم لیگ نوم د اگزیکټیو کمیټي او بیا به د پی ڈی ایم په غونډه کې پر دې بحث کوو.
کسو هم بلاول بټو زیاته کړه چې د مسلم لیگ نواز د مشرانو سره د غونډې نه پس په دې اتفاق شوی چې د واکمن تحریک انصاف ائتلافي موجوده حکومت ټاکلې شوی وزیر اعظم عمران خان پر ضد به په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک راوړي. خو د سیاسي چارو څېړونکو او ایس توحید په دې اند چې دا خبره په موجوده حکومت د سیاسي فشار زیاتولو یو پلمه ده، خو د عدم اعتماد د تحریک خبره سنجیده نخکاری.
ما ته نخ کاری چې دوی به د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي، خو کدا کار وکړي نو ما ته یې د کامیابی سرک نخ کاری، ځکه چې شهباز شریف او آصف زرداری زیرک سیاستوال دي او دوی نه غواړي چې دا مهال د عمران خان حکومت نسکور کړي، ځکه چې دا مهال پاکستان د حکومتداري سره سره کوم اقتصادي داخلي او خارجي ستونزو سره مخ دي. نو د حکومت په اخري کال کې به دا بوج څوک اوچتولو ته تیار شي؟ دا یو لوی پوښتنه ده.
په قومي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف ګوند د گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، پاکستان مسلم لیگ قاف او متحده قومي تحریک په ملاتړ اکثریت لري او دا ګوندونه د ډیرو مسلو باوجود د حکومت تر شا ولاړ دي. خو د راپورونو له مخه دا مهال متحده قومي تحریک د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو سره په رابطه کې دی او په سینټ کې د حکومت اتحادي ګوند، بلوچستان عوامي ګوند او مسلم لیگ قاف ګوند هم تحفظات لري. خو د اپوزیشن ګوندونو لخوا د عدم اعتماد د تحریک په ذریعه د حکومت د نسکورولو په اړه سیاسي شنونکي قریش خټک وایي چې په پارلمان کې د حکومتي بلونو د منظورېدو نه دا ثابتېږي چې اتحادي ګوندونه د حکومت سره ولاړ دي او تر کومه چې دا ګوندونه حکومت سره وي واکمني به یې برقراره وي.
دا وړې وړې پارټیانې چې دي د پاکستان په سیاسي اصطلاح کې دي پیراشوټ پارټیانې وي او دا چې کوم ځای کې د هغوی پښتو کوي چې چېرته کې ښه نو هلته کې د دې مخې نو دا پارټیانې چې دي د دې خو څه نظریاتي دغه شته دي او نه د دې په دې باندې دي چې مطالبې دغه یو خو دا چې دي ته د شرط طاقتور او مقتدر او الکونه چې دي ته اشاره کیږي په هغه باندې دوی د یو ځای نه بل ځای ته پوزیشن بدلی او ځکه ته د پاکستان چې کوم نغری او د پیراشوټ پارټیانې وي نو اوس دا پیراشوټ پارټیانې چې دي د تاریخ کو ګوري هغه مشم دا پاتې شوی دی چې دي درې کال چې دي د اقتدار مزیا خلیو بیا یو کال چې دي خو دې خو کیږي او اخیری کال کې چې دي بیا سایت بدلی. نو زما خیال دی هغه وخت راغلی دی چې دا پارټیانې اوس ری الائنمنٹ کوي او څومره زر کې په پارلیمان کې کوي او کنه کوي د دې اندازه بچ دي راتلونکو څو ورځې کې لګي.
خو د جنوري په 22مه وزیر اعظم عمران خان د ټلیفون په ذریعه د ولس د پښتنو په یو پروګرام ستاسو وزیر اعظم تاسو سره کې د یوې پښتنې په جواب کې ویلي چې حکومت به موجوده موده هم پوره کوي او پر راتلونکو ټاکنو کې به هم بریا ترلاسه کوي او واکمنی به کوي. د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید موجوده اپوزیشن ګوندونه نا اهل بللي او د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ترڅنګ یو شمیر حکومتي چارواکي اپوزیشن ګوندونه درغله او د هیواد د موجوده مسلو ذمہوار یادوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
تاسو مشال لري ته وګي د افغانستان په خوست کې د خوست او پکتیکا ولایتونو د قاضیانو او د محاکمو د کارکونکو لپاره درې ورځې روزنی سیمینار جوړ شوی و. د دې سیمینار په اړه تفصیل نجیب الله الوخیل له خوست راکړي.
د پنځشنبه ورځ نه وخته هغه درې ورځنی ورکشاپ چې د خوست او پکتیکا ولایتونو د نږدې 130 تنو قاضیانو، مفتیانو او محررینو د ظرفیت لوړونې په موخه جوړ شوی و پای ته ورسید. د برنامه تابعه کوونکو ویل چې د سترې محکمې د رئیس د حکم پر بنسټ په دې سیمینار کې د خوست او پکتیکا ولایتونو د محاکمو، قاضیانو او کارکوونکو ته یو شمېر مهم او ضروري مسایل وښودل شول. د سترې محکمې د قضایي او مسلکي تعلیمات او مرستیال قاضي مدثر لوګروال مشال راډیو ته سیمینار پاړه وویل
دوی لپاره موږ په دې درې ورځې کې 28 موضوعات چې هغه اشد ضرورت په صلاحیت قضایی د قضاتو کې او په ترتیب د دوسیې او حکم کې بحث وسو.
د خوست د استناف محکمې رئیس مولوی عبدالکریم حقانی ویل په دې سیمینار کې قاضیانو، مفتیانو او محررینو ته له عریضې نیولې بیا تر صورت دعوی او تر فیصلې پورې ټول مسایل په ښه ډول تشریح شول.
په دې کې ملګرو له عریضې نیولې تر صورت دعوا، تر دفع دعوا، تر فیصلې، تر نفس الحکمه، دغه ټول شیان ملګرو په ډیر صحیح ترتیب باندې زده کو. امید ده چې دغه ملګری به هیواد د خلکو لپاره د خدمت مصدر وګرځي او د خلکو د مشکلاتو په حل کې به مؤثر واقع شي. دغه سیمینار
د پکتیکا د استراف محکمې د جزاد دیوان رئیس مفتی محمد عرفان الهام وایي په دې روزنیز پروګرام کې ځینې تجربه لرونکي قاضیان شته، خو ځینې نوي ګمارل شوي ځوانان هم پکې دي چې د هغو لپاره دا سیمینار ډیر ګټور تمام شوی دی.
نو دغه قضاتو چې کوم په دې کم وخت کې دومره زیار استلی ده چې ډیر څه زده کړي دي. په دغه کې خو تجربه قاضیان هم شته، خو د هغو په څنګ کې ځینې نوي مقرر سوي خلک هم شته ځکه چې نظام نوی ده. طبعا به په دې نظام کې نوي خلک رامخته کیږي او ځوانان د نظام دپاره دا د ملا د تیر حیثیت لري او ځوانان د دې نظام ته پرمختګ ورکولی شي. نو د هغو ځوانانو دپاره ډیر مفید ګټور تمام شوی.
د پکتیکا د استراف محکمې رئیس مولوی امان الله منقاد غوښتنه وکړه چې د قاضیانو د ظرفیت لوړونې په موخه دا ډول نورې برنامې هم جوړې شي.
د موضوعاتو د حل په باب باندې ښې خبرې ورته وشوې. د هغوی د حل په باب ډیر اسانه لارې اساتیزه کرامو ورته وښودلې او بل یې له ځورېدلي ولس سره د ښه سلوک درسونه ورته ورکړو. چې تاسې له خپل ځورېدلي ولس سره زیاته مهرباني او رحم کوئ، بیا یې قضاتو ته خپل د شریعت له نگاه هغه صفات وښودل فقضات او محترمینو کې دغه صفات لازم دي.
د طالبانو ستره محکمه په داسې حال کې د خپل قاضیانو، مفتیانو او محررینو لپاره د ظرفیت لوړونې او له چارو سره د ښې بلدتیا په موخه برنامه جوړوي چې د طالبانو لخوا اکثره نوي ګمارل شوي کسان له خپلو دندو سره پوره بلد نه دي. په وروستیو ورځو کې د خوست په محبس کې د بندیانو شکایت دا و چې په میاشتو میاشتو بې برخلیکې دي او عدلي او قضایي ادارو د دوی دوسیو ته رسیدنه نه ده کړې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پیښور، کوټه او کابل کې د کتابونو خپرونکي او کارپوهان وایي په 2023 زیږیز کال کې د کورونا وایرس جهانی وبا او سیاسي ناکرارۍ کوي خواته د ژوند نورې برخې اغیزمنې کړې. نو بل لوري ته د کتابونو د خپرېدو او ویش کاروبار ته هم تاوانونه اړولې دي. له یو اټکل سره سم روان کال په درې واړه ښارونو کې شاوخوا 1450 نوي کتابونه خپاره شول چې د تیرو کلونو پرتلې شمیر کم و. تفصیل شاهین بنیر ناور.
په 2020 کال کې یو خوا د کرونا وبا او بیا د غی په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو لکبلا د خلکو ژوند جواک او اقتصاد ته تاوان نه ورسېدل، نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتی ستونزو لکبلا د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي. په پیښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کورونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلی دی. په پیښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي
د محل او عراق چې کوم کتابونه چاپ کړي دي نو هغه تقریبا 300 نه برابر 130 خوشه داسې کم او زیات داسې په چاپ کړي وي. او چې کوم کتاب کور والا دی هغوی تقریبا 130 خوشه کتابونه چاپ کړي دي. ګران بکس والا هغوی چې تقریبا دیرش کتابونه به داسې غویم چاپ کړی منګل کور والا تقریبا جدا سی ته 500 خوښه کتابونه به چاپ کړی وی مفکوری والا تقریبا چې داسې شل خوبه خامخا چاپ کړی وی زیب والا تقریبا چې داسې سالوخ کتابونه چاپ کړی دی یونیورسيټي بوګیجن سی والا چې کم دی غوی تقریبا یا 15 شپ کتابونه داسې به چاپ کړی وی او د پورتو اکیډمی کم چې د پېښور په هانتون اداره ده ناویم دا ځل دی کال کې اوس رفان نو داسې کتابونه ډېر نه چاپ کړی خو تقریبا سه خوش حالس کتابونه ناویم چاپ کړی دي.
اگر چې د پښتونخوا په سوات مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي خو په دغه حواله پېښور او کوټا مهم مرکزونه ګڼل کیږي. په کوټا کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټې او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي. د پښتو اکیډمۍ کوټې پخوانی مشر او څېړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمۍ د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوې دي. نوموړی زیاتوي
پښتو اکیډمۍ خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې. دا د دې 500 کلیزه هم د پښتو اکیډمۍ په دې کې دوی دا دغه تادا کړو چې موږ 500 کتابونه چاپو. هغه لړۍ روانه ده تقریبا تر اوسه پورې شبیر کتابونه چاپ کړي دي. دا رنګه یو بل د کوټ یو ښه زیری دا دی چې تکتو کتاب کور چې کوم پبلیشر دی دلته اوس د پبلیشن کار هم شروع کړی دی. هغه هم په دا مزدو شپو کې یو اته کتابونه چاپ کړي دي. نو په 2021 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوي دي.
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمیر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې. په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وایي روانو حالاتو مجبور کړ چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي.
باندې بازار فکر کوم د پښتو په ټولو یو تلوي 500 یا دیش کتاب په دې کال کې چاپ شوی ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټولنه سخت ستونزو سره مخ وي. مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار پټه پودرې دا موږ بیا په ټول کال کې 15 کتاب یا 10 کتاب چاپ کړل غواړم. تاسو نور خپرندوی ټولنې له سخت ستونزو سره مخ شوی او بل دا چې کتاب خرص بيخي بند شوی او ځکه یو وجه کورونا و او بل وجه د دې حکومت د متزلزل حالاتو نو دا ټول شان چې یو ځین شینل تک یو بد کال بلم تیر شوی د کورونا کال کنه نو دا ټول په کتاب باندې د کتاب لوست باندې او د کتاب چاپ باندې ډیر بد اثر کړی.
خو ځینې څېړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو له کبله لیکوالان دې ته اړ شوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایي وکړي او په نوو ساينسي مذهبي سیاسي او فلسفیانه موضوعاتو باندې د خپل فکر څرګندونه وکړي. د پېښور د ایډوارډس کالج استاد او څېړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده. نوموړی نور وایي
تنقیدی چې کومې نړیوالې پیمانې دي په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دي نو هغه مخې ته راځي. که تاسو د مختلفو پوهنتونونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانې اخلي نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دي هغه ته خلق دراتک کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي. شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي خو د خرص په حواله باندې د طلب د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی.
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې بل د نوړاندې هر کال د پښتو ژبه خواو شا سلور زر کتابونه خپریدل چې یو لوی برخه به د شاعرۍ وا. دغه رنگ د ادبي تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوي دي خو د ساينس فلسفه او مذهبیاتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیرا لګه پاتې شوې ده.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال لیډیو ته وګي اوریدونکو د هندی سندرغاړي لتا منګیشکر پمړینا د هند وزیر اعظم او نورو چارواکو کاروباریانو کرکټرانو او نورو شخصیتو ژور خفګان و. خود خوبل پلو پښتانه هنرمندان وایي چې له هغوی سره دې هم د مرمینه وشي لکه په هند کې چې له هنرمندانو سره کیږي. دا چې پښتانه هنرمندان سګیلې لري د ټولنیزو چارو پوهان د دې ممکنه لامل سګنی او حکومت څه دریځ لري د دې هر څه تفصیل لپاره اسرار عالم مومن دا راپور برابر کړی.
د هند حکومت مرکزی وزیر نیتن گڈکری په شپږم فبروري خپل یو ټویټ کې د هند نامتو سندرغاړي لتا منګیشکر د مړینې پخلی کولو سره ولیکل چې د هیواد ویاړ او د موسیقۍ نړۍ تاج او د کویل په څیر د خوږ غږی لتا منګیشکر په مړینې سره خپه دی. په ممبئی کې د لتا منګیشکر د مړینې په مراسمو کې د دې هیواد وزیر اعظم نریندرا مودی، پخوانی کرکټر سچن تندولکر، فلمی ستورو شاهرخ خان، امیر خان او یو شمیر مشهورو کاروباري او نورو خلکو ګډون وکړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د نوموړي په مړینه خپګان وښود. عمران خان په خپل ټویټ کې لیکلي چې د برصغیر خلک د موسیقۍ له یو عظیم اوازه به برخې شول. د پښتو ژبې سندرغاړي زرسانګ او گلزار عالم وای کاس چې وزیر اعظم عمران خان او پاکستانی ولس سره دومره قدر د خپل هنرمندانو اهم وی. زرسانګ په 8 فبروري مشال ډیو ته ویل چې دا وخت د کوهاټ په غلام باړه سیمه کې په یو کېګ دی کې ژوند کوي او د سینې یا ځیګر ناروغي لري. دا وای حکومت به ورته میشتنی 1500 روپۍ ورکولې خو څه باندې 15 کاله کېږي چې هغه هم بندې شوې دي. د له حکومت غوښتي چې دومره مرسته ورسره وکړي چې ځان ته پرې د ویانې واخلي. د پښتو ژبې وتلې سندرغاړي گلزار عالم وایي لتا منګیشکر او د هند نور هنرمندان مالدار دي او کار ته یې د دې هیواد د حکومت او ولس لخوا د قدر په سترګه ځکه کتل کیږي چې هلته موسیقي د مذهب برخه ده. گلزار عالم چې دا وخت په پېښور کې دی په 8 فبروري یې مشال ډو ته وویل چې په پښتنه ټولنه کې ځینې خلک سندره خوښي خو سندرغاړي نه نفرت کوي. نوموړی وایي د تا او ځینې نورو پخوانیو سندرغاړو ته دا وخت د حکومت لخوا هیڅ مرستې نه ورکل کیږي. البته دا وایي اوس په خلکو کې پوهه راځي چې په کې غټ رول د ټولنیزو رسنیو دی. نوموړی وایي پښتانه اوس په ټولنیزو رسنیو کې ګوري چې هندوستانیان د لتا منګیشکر او خپلو نورو هنرمندانو سره څومره مینه لري. د پېښور پونتون د ټولنیزو زده کړو د څانګې استاد جمیل چترالی وای په 1971 کال کې له پاکستانه د بنگلاديش تر جلا کېدو وروسته په دې هیواد کې د مذهب په نوم د مختلفو قانونو د رایوځای کولو د هڅو له کبله دلته کې سخت دریځي زیاته شوی. دا وایي د سخت دریځي موسیقۍ ته هم زیان رسولې. جمیل پاتما پروري مشال ډو ته ویل چې هند ریاست تخلیقي کارونه د خپلې ګټې وسیله ګرځولې نو ځکه هلته د هنر او هنرمندانو قدر دی.
د هندوانو په مذهب کې د هغې په خپل کلتور کې د موسیقۍ یو ډېر لوی مقام دی. مونږ دلته ځینو ډم ورته وایو، واده ورسره نه کوو، رشتې ورسره نه کوو. دویم د ریاست ترجیحات، د هندوستان ریاست تخلیق د خپل د ځان دپاره ګټور شی ګڼي، که هغه د هنر په شکل کې دی که د کمپیوټر ټیکنالوژي په شکل کې دی. مونږ سره بد مرغه تخریب تړلی شوی دی.
مشال ډو د خبر پښتونخوا لیبر او کلتور وزیر شوکت یوسفزی ته زنګ ووهو خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. البته د صوبایي اسمبلی د کلتور قائمه کمیټې د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي ملک شوکت علي په 8 فبروري مشال ډو ته وویل چې حکومت یې هنرمندانو ته ډېره پاملرنه کوي. د زیاته کړه چې د زرسانګې په ګډون د نورو هنرمندانو ستونزې به هم نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان سره شریکې کړي.
طبعا تنگون که ناسه ماره سیم سیما چه نکس دمون دمیتی کی گیم شانا نستاسو دا تلیفون ستا دا رزا با ارتدا
د هندستانیانو او نړیوال لخوا لته منګیشکر ته په داسې حال کې د عقیدت پرځونې وړاندې کیږي چې که یو خوا د 2020 کال د اګست له 15 راهیسې چې طالبان پر افغانستان حاکم شوي هلته پر موسیقي بشپړ بندیز دی، نو بل خوا تر دې مخکې په خیبر پختونخوا کې د غزاله جاوید او ایمنوداس په څیر سندرغاړي هم وژل شوي دي. د ټولنیزو چارو پوه جمیل چترالی وایي د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو پر وړاندې خوندونو سره په ټولنه کې سختدریزي نور هم زیاتیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.